السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو نن د شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. دا په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي 3,300,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 کال لا د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزن هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورني بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیو خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تلات بیګ مصدیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګه سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیه، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال راهیسې کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د سیمې د هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رفح دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رفح دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یوه تمرینی لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربهتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دوشنبه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. یو شمېر کورنۍ غوښتنه کوي چې هغه د کور په کور تطبیق شي ترڅو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي.
سناتوران ته اجازه ورکړلی شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډېره ښه ده، ځکه ځینې کورنۍ کې 50 نه وي لویان چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. راستنه شوې کورنۍ هم خپلو ماشومانو او هم خپل وضعیت ته اندېښمن دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې دوشنبه د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. رعایت طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډېری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې د افغانستان له نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین دې د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینه تورانته اجازه ورکړلی شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډېره ښه ده، ځکه ځینې کورنۍ کې داسې څوک نه وي لویان چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولېږي. زموږ یو ګاونډي هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شول، ځکه چې دوی په ماشومتوب کې واکسین نه و کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد نبی هم ورته غوښتنه لري افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 2,300,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په اکسپانه خپور کړی ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي، خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به له یوې اونۍ ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بېلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي. د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دا واکسین جماعت په جماعت او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نه وي زیږیدلي، د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی و چې تیر 2025 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2026 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین له پیل سره سم په خپل اکسپانه په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراز د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3,500,000 ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الخیل پر راپور کې
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا 3,500,000 هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي علماء کرام دی قومی مشران دی زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. یو تن دیني عالم مولوي کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو وقایوي تدبیر دی، محافظتي تدبیر دی چې دا د نبی علیه الصلات والسلام هم وقایوي تدبیر او په احادیثو کې او په ډېر روایت شوي دي چې د دغه مرضونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوي نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټول علماء باندې، پټول حسبشت باندې، خصوصا خطیبان باندې غکوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دی پرا پر هم کری وکي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورن کرخې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. سید صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغه سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوئ چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغو کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډېرې په ژمي کې او په سړو هوا کې ترسره شوي دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو، حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هیواد هرې برخې، هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي، نو د دې ښه نظارت کېدلای شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای، یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونه نه سوای کېدای. نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم هغه نږدې جومات ته یا کوم بل ځای ته چې سناتورانې ټاکي هلته ورولي. دغه یوه مهمه ستونزه وه. په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل. فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي؟
کور کور کمپاین خو یو ښه حالت ته، زه به دا وایم که کور کور کمپاین تر سره شي ماشومانو ته رسیدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو که چیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاستر ځنې کینی او خپلې هڅې ودروي. نه، اوسنی حالت ته په کتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی، له دې سره سمه دې ته ستراتیجي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیولو سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخ بوزي. ځکه د هلته د رسیدګي ستونزه نسته، د تک ستونزه نسته، ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه دي، مسجد ته دي. نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپل ماشومان راوړي.
بله، د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا کشرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي، بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه، دا خو فرق لري، دا د هلته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي، طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي، ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی، یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډېرې وې، تیر کال نه مخکې کالم بیخي ډېرې وې. نو دا خطر به وي چې هلته هغې خوا به وایرس راځي، نو هغه وایرس بیا که هغه کډوال بېلابېلو سیمو ته د هېواد ځي، وایرس له ځان سره وړي، نو طبعا او سیمو ته وایرس انتقالېدای شي. نو کوم افغانان چې بېرته راستنېږي، د دوی د واکسین لارې چارې که په ښه توګه سره پلي سي، نو دا خطر به راکم وي.
ډېره زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر وای په افغانستان کې د راستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو این سی آر د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حالې په دې رپورټ کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي افغانستان ته د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچسیار په یو راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په دولسمه یې خپور کړی، خبرداری ورکړی چې زیانمنونکي ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او د غراض له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یونیسیار د غراض د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. یادې ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو سخت فشار راوړی. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. له پاکستانه یو سن شوی ظاهر الله چې په خبره یو کسیزه کورنۍ لري، اوسمهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو. هلته خو تعلیم یې کوو، مکتبونه ته تلل او دلته زمینه ورته ډیره نه ده مساعده. بل طرف ته یخنی ډیره زیاته ده دلته، او بارانونه هم دي نو یخنې د لاسم ډیر پازاب یو ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د یخنې دپاره بندوبست وکړو.
له ایران یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي. په فراه ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې دوه میاشتې مخکې له ایران ستون شوي ازادي راډیو ته وویل:
خپل کور نه لرم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولی دي. کار نشته، روزګار نشته، شپږ کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپلو اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم.
تیره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا هم په یو راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناه کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایرانه په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د 2012 له ایران او پاکستانه 300 کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.3 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمېر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې:
یو شمېر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسنادو او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډېر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کېږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یوه عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل بر ما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی، په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان بل میتم حاضر نیستم بم بلکه دادم هم پر زوار خودش هم جواب بدن.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ورور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي، پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی، نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل:
بل نشته میکنیم، کسی که اگه بخواین باز برشون ګارانتي هم نشته میکنیم که یک سال
بل لیکو، څوک چې وغواړي ګارانتي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانتي هم وي. موږ موټر ګارانتي کوو چې مثلا که وسوځي بل موټر ورکوو، او که نورې ستونزې رامنځته شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کارتنه مکیب کرگی می اکیب کرگی خیر چسب بس می کنن، یک دو جرت کشیدن د بربری یا د گمرک دوباره چسب می زنن.
موږ ته کارتنونه په تړلې بڼه راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا گمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. له دننه یې خدای خبر کله پیر وروسته یې پیرودونکي بیرته راوړي، موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډېری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونی مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د سوداګری سوچارو ځینې پوهان وایي چې د موجوده قوانینو له مخې پلورنځي او مارکیټونه اړ دي چې پلور ثبت او پیرودونکو ته رسیدونه ورکړي. له دې ډلې د سوداګرۍ برخې سلاکار رامش رسولیار ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا طرزالعملونه سته، خو په خبره یې په عمل کې ډیری افغانان د بازار له دود سره سم پیر کوي او رسیدونه نه ترلاسه کوي.
مردم عرفی عمل میکنن و از لحاظ عرفی کلا کسی رسید نمیگیره مگر در فروشات بزرگ.
خلق دودی عمل کوي، څوک رسیدونه نه اخلي، خو په ترو فروشاتو کې بیا یو رسید ورکول کیږي او اکثرا د کوچني پیر او پلور لپاره بل یا رسیدونه نه ورکول کیږي. مثلا د موبایل، تلویزیون یا ځینو نورو الکترونیکی وسایلو خرڅلاو کې رسید غوښتل کیږي، خو په ډیرو نورو مواردو کې لکه د بوټانو، جامو یا د کور وسایلو ته څوک رسید نه غواړي. دا افغانستان کې دود دی، خو د قانون او طرز العملونو له مخې داسې یو څه شته او ټول مارکیټونه د بیلونو کتابچې لري چې باید خپل ټول خرڅلاو ثبت کړي.
د سوداګرۍ د چارو ځینې پوهان وایي تر کومه چې د پلور ثبتولو اړوند طرز العملونه او مقررات په جدي توګه پلي نه سي او د رسیدونو غوښتلو کلتور په بازار کې بنسټیز نه سي، له پلور وروسته د خدماتو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه به دوام ولري.
د خوست تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي د رغنیزو پروژو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ولسوالۍ په کچه د روغتون، د اوبو د سربندونو، کلیوالي لارو د جوړېدو او ځوانانو لپاره د کار موندنې د فرصتونو په برخه کې هڅې زیاتې شي.
د تڼیو ولسوالۍ قومي مخوره اوسیدونکي په یاده سیمه کې د روغتیايي خدمتونو له کمښت، د کلیوالي لارو او سړکونو له خراب حالت، په یو شمېر غریزو سیمو کې د اوبو د شته سرچینو سره سره د بندونو او بیا د همدې سیمې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو له نشتونه کړیږي. هغوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د تڼۍ ولسوالۍ یو قومي مخور سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
صحت په برخه کې موږ دلته لوی ولسوالۍ دو په دغې درګي سیمه کې منطقه ولسوالۍ کې کوم د کلینیک یا د شبخانه ژمنه شوې دو، خو تر اوسه عملي شوې نه دو. موږ بربر غوښتنه ده چې کله دلته شبخانه جوړه شي، د ولسوالۍ په سطحه د اکاډمیک دوغري سیمې خلک چې بزور ته سي ورس په دې طریقې دلته بلان خپل لجونه کوي.
د تڼۍ قومي مخور زیاتوي کچېرې د دې ځای په کرنیزو او اوبیزو زیربناو کار وشي، نو له یوې خوا به سیمه ورسره اباده شي او بل خوا به په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راکمیږي. د تڼۍ د ترخیل اوسیدونکی اصل جان وایي
د ډېر خای وخور دی بودی کنه خیلا تا وی چې مصرف ډېر پشي زبرمی جوړې وی کنه ودور نه راخو شنه خینه و دمر پیدا لري ودور دل چې وړه د منطقه خور دو تخ منطقه به نه بود وی خلک ته به مزدوری ډېر وی خلک ته به کاروبار شال یار هر شی به ډېر وی خلک په کېره نوستي بیګی شي نشته.
سره دې چې بیکاری دی هواد په کچه مهم ستونزه و اندخنو ګړل کیږي، په ورته توګه د تنه اوسیدونکو هم وایي چې د دې د لوستو او نالوستو ځوانانو بیکاری زیاته ده. په دې اړه د تڼۍ د درګي اوسیدونکي ظاهر شاه وویل
می خو ولا چې نارا ځوانان به کور دي که ته وای خیمه چې سوال زغ پله داسې نه پټا نه یو زغ پله به کور ده د دې لاس پله کې ځای رب نه ولا به کور ده. ځوانان ته باید وظیفه پیدا کی چې چا تعلیم نه کړی به ته وظیفه ورکی.
د تڼۍ ولسوالۍ سمو کې که څه هم اوبه ژورې دي، خو بیا په غریزو سیمو کې د اوبو پریمانه سرچینې شته چې د سربندونو او اساسي کانالونو د نشتون د لاسه د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي. یو بل قومي مخور میر رجب خان وویل
موږ بار بار غوښتنه داسې کړې دو چې مطلب موږ په دغه غریزې منطقې کې داسې منطقې شته چې چک ډیمونه ډېر ښه او مساعد دي چې موږ ته چک ډیمونه جوړ شي دا د بې سطحه لګر جګه شي.
بلخوا د ولایت مقام مسؤلین وایي د تڼۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د دوو سربندونو د جوړېدو په باب د هغوی لخوا ډاډ ورکړل شوی او د فنډ منظورېدو وروسته یې عملي کارونه پیلېږي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایتي ادارې مشرتابه تڼۍ ولسوالۍ ته هم پوره پاملرنه لري او له خمرغه چې په یاده ولسوالۍ کې په بیلابیلو برخو کې عملا رغنیزې پروژې روانې دي. ولی صاحب تڼۍ ولسوالۍ ته په خپل وروستي سفر کې ځایي اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د سور کوټ او نریزي د بندونو د اساسي جوړولو لپاره یې اړوند وزارتونو سره د دوی ستونزې وړاندیزونه شریک کړي دي.
تنی چې د خوست ولایت په جنوب کې سرحدي ولسوالي ده، لمیرام شاو د شمالي وزیرستان له نورو سیمو سره پر پوله پرته ده. که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د تڼیو د اوسیدونکو لپاره د ژوند په ډیرو برخو کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم د سیمې د پراخوالي له امله د دې ځای د خلکو د پام وړ برخه د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي.
لنوبخالو
لنری
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری ہلا چٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. در روز رازو د حجری دوران او حجری ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو یعنی در میوسس مرحله پیجنو. په تیر لوست کې مو حجری دوران او پیجن دی ور سره مو د میتوسس مراحل ټول و پیجندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه مو جو لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر د ساتره سیرجه ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم زاینو چې خوشتي او سیرین د دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واو یایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه وي، د کلمې خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجیت کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر درس سره کوي په هغو کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داټر سلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي رازو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتي بازوګان په کې رامنځ دي، لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بسر نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی همولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دي د مولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي وو، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې وو د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وایو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو داونه څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کې سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره یوځای کېږي د نارینه ګمیتون د کروموزومو سره، بیا نو دا چې کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې برابر شي په دویم میوسیس کې بیا چې کړله په وویش شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته شوې. دا و چې د میوسیس مرحله، ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. تاسو د میوسیس عملی اهمیت وایي، د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس د مو ویل د میوسیس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سر ته رسیږي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایي د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چشکی دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ده هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایي دا کم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګ د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګ د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړو. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسو رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګ زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بسره حرکات اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اساسي درس د شپږ پیتوسمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې څه شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نو غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي، مثال په وینو د رګونو کې د وینې د وران دی، همدارنګه د میده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
مخطط یا خطلرون کو عضلات په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چیز موږ د هډوکو سره مثال دین کم برخه کې چې نشلیږي هغه د تندن په نامه سره یې د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال شو مثال موږ کوی چې لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنې د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایو لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایسین څخه عبارت دي چې د دغه اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوهیږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه شي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې الباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سرته رسېږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.